کالو له قاتولو او اتکولو سره جوړ نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه ده چې بیه ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به یې تر $2,000 ته راټیټه شي. دا روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روبوټ د خاوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدو لسنیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلې هاشمی د وی شفافې پروسې لاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل سوی دی. سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست هغه درې نمندان وو چې د غوروي کمیټې له لوري د پنځم په ورځ نوښت ولسمشر ته معرفي سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شوار پر ځای عملی ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د هغه هیواد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي. د کورنۍ چارو وزارت وای د سړی تښتونکو د وینول سوي 12 کسیزې ډلې د پات درې وغړو دوسیه نن لوی سرنوالۍ ته استوي. د نولس کلنو د کرکټ د نړیوال جام پترس کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمانداني مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بي پيلوټ الوتکه په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړي دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له وصول څخه سرغړونه ده. او د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسلواله وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په وروستي برید کې لاس درلود.
زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو په برخه کې چې د نشې توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې $1,500,000,000 لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی $200,000,000 له نشې توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم، د زهرو د کاروان د روانې اونیزې خپرونې کوربه. د نشې توکو په خلاف د ناټو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږدې کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پېښو ته کتنه کوو چې رقیه الکوزی وړاندې کوي.
نشه ای مواد سره د مبارزې پولیسو په تیری او اونۍ کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه شپاړستنه د نشه ای موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشه ای مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شپاړس کسان د هیواد له څلور ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرام نشه ای موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي چې دوی ورکی خزی دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9.5 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشې موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشې موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندیښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشه مواد د افغان دولت او ملي یوالي د حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قربانی دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش های جدی به خرج دهند.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روغ دي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرام هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونی وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشه یي مواد بهر هر تقاچق کول. او د مونې ورستي پیښه دا چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فرا او میدان وردګ ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلوګرام چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فرا پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې یو 10 کیلوګرام تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوی ول نیولې دي.
له رقیا الکوزینه مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشئی توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوی دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خبرونې په سر کې ځای لري. په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپږ معتادین له درملنې وروسته ورته نشته مخه کوي ولې
من 70-80% مراجعه
پسلو کې لا اویا او څخه تر اتیا او معتادین تر درملنې ورسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا یاد سیګریټ ګل کا او یا له موټره کټه شه
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکو.
د خبرونه تر پای مملتي او کړی رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې 60 یعنی 200 میلیون ډالر د نشه یي توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د لمنځړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عباد الله ننځي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې 60 برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسله والو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیون ډالر پورې دی چې 60 په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونج وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې لمنځوړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به د عملیات دوام ولري. سونه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړ شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنای جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچی او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مووردل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه ازادي راډیو په اف ام 3.5 او منځنۍ صفه 1296 نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د زهرو کاروان او زموږ نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې هم شته. زموږ د ویب سټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د متادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا متادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د متادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د متادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون متادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د دې لامل شوی چې تداوي شوي متادین بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا په نشو اخته شي.
بین 70-80% مراجعین
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو متادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته متادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د سیړونو لمخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر افغانان په نشو اخته دي. خغلی حیدری وایي د هغو متادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوی دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري متادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخی یوزی تاق ورکی دی خلق تشویقی خصوصا زوان طبقه
چی دغه مرکزی ختم شی کنه نو انسان حتما مجبوره کیگه چی بیاو نوخی مون خلی زمان خان که جوان کو اوزی شانزه شاو خواکی تقریبا وات ساکیان دی نو ولی دا حامر دا اوزی نپیگی نو دوی چه حال تا قسم خوری چی مون دغه ملک دپاره خدمت کو خدمتی دغه سی دا خو ولک خدمتی
پودر دل ترازی خلق خرڅیه نن سبا کې د دې دی لکه نه خود غونډي خرڅیږي ولی په دې چې دولت ورته واخ ور کړی دی که دولت ورته واخ ور نه کی دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر یو نه پرو په سراغه د غټول تړل کی اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په خارونو کې د امنیت راوستل خپل کاري لمړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی دامنی چې یو شمیر پولیس د نشه یي موادو د خرڅونکو په اړه بي تفاوت دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون برخه کې مخنیوي واقعا سنسمنه مسله ده، د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوون کې زیاتی په دې برخه کې به امنیتی ارګان قانون مطابق عمل کی، پولیس په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغه پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري، د موږ نه ردو څه چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو هغه د چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنۍ او هغو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لري د احتیاط د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور برات ول مکاونش زبدغه بدبختي اغلو اوس مزرب سي خوغي مشخه شينه ده.
د زهرو کاروان
پټولنه کې د نشي د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي، خو اوس راځي چې د غوس پلاتر ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو په برخه کې څه کړې او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې
ده.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشه یي موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړئ.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی، چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د کله مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي، چې شپېته پسلو کې مصارف یوازې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. دا شپېته پسلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډېره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشه یي موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials د راپورونو لمخې د نشه یي موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country those precursors
که څه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو وارد دل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه د فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدیږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air force getting part په دې ورستوي کې افغان هوایی ځواکونو په یو لړ هوایی عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
You know this whole thing we've done in northern Helmand has been integrated.
سچ مونږ په شمالي هلمند کې تر سره کړی زمونږ او د افغان ځواکونو ترمنځ یو ګډ اقدام وو. په حقیقت کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو لمړی بریټ هم د افغان ځواکونو لخوا تر سره شو او دوی پر دې هدفونو باندې خپل بریډونو ته دوام ورکوي. مونږ د دې ځواکونو د ظرفیت پر لوړولو کار کوو او هڅه مو ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریډونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریډونه هم کړي چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللی دي. لنشی مواد سره د مبارزې د زنګولو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
the نشی مواد د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنې شته. ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعا وي سم دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زمونږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
What's the plan for the 2018
د 2013 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي اسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډیر امکانات شته په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم لزان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره هم داسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي که د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1485 لمریز کال کې د زدکړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زدکړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله یې نشه وکړه. د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپلې خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشم د شوخه شروع شو وطلو بلده مکلبونه و پا موقع که بم نشه کوله خو اول ما ده ایروین ووت کوله نشه ما ایخواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کاله که گی چم دسه شیشه ما متداوم اوه ایلا پلا مشخص روسیه کوله ما شپک شپیتم کلوه نو هل تولارو مکتب می هل تخلاص کن پس زوان پانتون تولارو ده جورنالیزم پانزین از پاره ما او مشخص رشتم هم جورنالیزم سیاسی ده 2018 کال بود چه زراغلم نو دماغ و رازی نو چه دلت راغلم تقریبا یو کالم دلتا ما هیچ چشنم استفاده نکولم دا چې د خپل وجود د مینځ وړه هغه ز خپل پیغام کله چې د جسمی تغییر په وجود کې راغی دا چې ولید نو چرنګ زیړ دی دنګر شوم او دا بیا نو معلومه شو لدا وازه خبر دا چې هم وضعیت څه تغییر وکړ د څه خپل مې تغییر شوم ورسره مور مې وا خدای دې وبخي هغه نو د ما د پاره غرغونه و په داسې وخت کې ځنه ولاړه چې ز خپل متاد ومه ډیر مې ځان د څه گناکار احساس که پا دو وخش که دست یو عملی و اغا مرسوه و چه اغا ده یخ ده عمله و که ده چنه مرو ده کابل دریا ده یو غاره تا اول اوزه ده بلای تا دوامه نو ده دو مره تقریبا دویش پیم دست یو واره دو غاره تا برد تا یو واره به او غاره تا تا بس امره هم دست بیسرنوش تا پروت و منز که تر چو چه شاروالی راله اغا هم پلاس و نه پا ده بلچو بانده پورت کرده پا موتر که ایوا چه بانده نو دیره تر خر بانده تمامه شوله ده هر څوک چې دوه مواد ته تر اوسه مخه نه دراوړي او یا نوی دی په دوه هغه کې چې مړی به پروت وي او څوک به نوی چې هغه پورته کې بالاخره به داسې شي چې دغو مړی به خسا شي څوک به خښ نه کړي ښاروالۍ به یوسي کثافاتو سه به یې چېرته واچوي
د خپرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې وو له ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي څنګه ته یو سپرلی د منه کوي موټر چلونکي هم له کریم سره جنجال کوي دا چې کریم د سګرټو سکولو له عمله له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا به په دې ډراما کې وورو چې محمد آیاز تر نقل کړل ده
یار دا وګړه خراب لاره چې په سګرټو لاندې نه کوم سخت ده تودریګا چې ودو دوه هم لکبه مې دا پام غلط شي
وروره زه د سګو تکلیف لرم د سګریټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سګریټ مچ کوه
بابا ته له خوان نه څه خبرې
دا د وګړه د ستي وټو خوله درته و مې وایل چې زه ناروغه یم دلته سګریټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپل نشه ساز لپاره پرې خدای شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غل مغل جوړ کړی دی
استاد دې سواریانو دې اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مسکوا
سواریان خطر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تور لیکلې دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کول نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سم دې پوهم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو دې بابا تکلیف دی دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ کول منع کوي
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګرټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدي خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګرټ ګل کا او یا له موټره کښته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سیګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده دی باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ د مینه سپیره شي پتا ہوں تو موٹر کے سپور سگریٹ میں وہ لگا کل کو غال مغال رہا سر وہ اور موٹر وہاں اس سے موٹر نہ کھاتا کڑم
یہ سگریٹ نم دیات کے دادے ماتے سم دلا سٹو خیر آ گیا
بس تو سپن گر توپ دے بابا
زوان سکے جیب تا دلاس کا لگا جی سگریٹ رہا باسے سنگا
بے غم ہو سا سگریٹ نہ لگوم ماں میں خپل اجازہ اولی دا بیا دا سی بد نہ کوم
خدے وکڑا سڑے بھائی دنور خلق کو خیال ہم ہو سایتی
بس زما دنور توبائی